چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلول له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول، او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم له ځانونو سره هغې خلافت ته راوستل چې داعش ډلې په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی و. د هندوستان د غوره لیګ یا ای پی ایل د لیګ پړاو سیالۍ بشپړې سوې، او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو وار بیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چالنجرز بنګلور ترمنځ د لیګ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکېټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین وو، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي، او په دې سره سږ کال هم پلی آف ته له رسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن ګیل سلیزې ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوې وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چینای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم، او ممبئی انډیانز په څلور مقام کې پاتې شو.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
تاسو تا وایا لگا شیبا غلی شی وقشی چه طبیعت صدر تا وایی. تاسو ده طبیعت غگونا واوری دل، ده طبیعت غگونا او ده غرونو چپتیامو احساس کرا، ده شنا آسمان نندارمو وکرا. پوشوی چه تاسو تا یه سوائل، مونگ او طبیعت نشلی دون که اڑی کلرو. راشی چه ده طبیعت جب همزده کرو، سول یو بل سره وګړیږو او دی یو بل په خبره وپوهیږو. راشه چې د ګلونو خندا زده کړو، د مرغانو سندرې زمزمه کړو. راشه چې د ونو قدر وکړو، د ونو او بوټو هر کلی وکړو، او غیږه ترې چارپیره کړو، سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زموږ د ژوندانه برخه ده، زمونگ ملگری دی. مونگ لدوی پراتا جوان نشو کولای. راش خپل غیگا ورتا پرانی زی او خراغلاس ورتا ووایی. مونگ لطبیعت سر نشلی دون که اڑیکا لرو. مونگ لیو بلن پراتا جوان نشو کولای. دوی پر مونگ او مونگ پر دوی ودانیو.
خیالی سویا؟
سوای موره؟
مور ده صدقه شا، مور ده جار شا، مریض خوبه نه، چای و دوره ده دیر کم خوارل.
نه موره، مریض نه، اصی ما ویل چه دا بلچه و کلنگ بزه زان سرا واخلم، لار بمی بیا وروس تر اپسی راتی.
دالمر لکم یو خوارا خطله، چه خیالی زوی می لما سر کار تزی.
خود تا و مور می وایی، چه خیالی چورتو نوهی یو کار نکوی.
زاو مور خود استا پا خیر وایو، لیکن تو رو آتشو خیالونو چنه جوریگی؟
خیالی زویا، پلار ده خوایی، اولاد خوبی ده هم دیده پارا چه مور او پلار ده خیر رسیگی، ده خپل کورانه او نور و خلکو پا خراشی.
نو ما تاسو یا نور و خلکو تا کلا بد رسولی دی، ایلا لزان سر غلی کنم او پا خیال که دوب شم، تاسو میم دیتم نپریک دی؟
خیالی زویا، د مور خبری دی دیری دی، رازه چی زاو تا پخ پل کار پسی زو.
سامه ده پلارا، تا مخ کشا، زبا ده شالو خواه غلای غلای در پسی درزم او خپل خیال پلاو با مخم.
بسم الله که زویا، زا چی روانی گو.
درځه پلاره لخيره
خیالی زویا نن چې ته کار ته روان شوې زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم
زما برخه پتاسې به راته وساتې
ښه ده زویا په سترګو چې دا پلوشه ولې پسې ورکه شوه ویلي وو چې اوبو ته به یو ځای ځو عمر یې ډېر دی لکه چې راغله
قندی ګل ترورې دا د زم راغلم
راځه خدای دې هر کله راوله ستړې مشي لورې
ښه ده شې ترورې خدای دې د بچو نه غم وساته
امین له تا سره راځه دلته دې بالښت تکیه وکړه یوه پیاله چای به وڅکې بیا به اوبو ته ځو
نه چای نه څکم دا منګی اول خالي کړه بیا به نو چینې ته پسې ځو
په منګي کې څه دي هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه ما په منګي کې پراټې راوړي دي نه چې پراټې دې پکې راوړي وي
وهي ترورې پراټې مراټې نشته د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړي دي تیمت خان له ویرې مې په منګي کې راوړي
ښه کور دې ودان زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی په هماغه څادر کې ورته غوټکه
سمه ده
ګوره قندي ګل ترورې حاجي شیرین کاکا ته به ووایې چې د همت خان نوم دې پټ وساتي که سلمان عاشق ته ووایې چې وریجې د همت خان غلا کړې وي په ټول کلي کې به ډنډوره شي
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګري وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
واه واه نام خدای دی وی مور جانې دا د څومره خوږه سبزی پخه کړې ده د چا خبره سړی ګوتې ورسره خوري
درود شه سنگینه زویا دومره خوندور خوړه بنوي ته اسی صفات کې
نه پر اختیا خوندور دی مورې که څنګه پلاره
خوان خو ډیر خده خو یا بل خبره بکشتا
د سنگین پلاره تاله که چې خوب کی رويستا
نه نه زید صفات خبره کومه هغه دا چې مالګه مناسبه ده یعنی ډیر نه ده غوړی هم پکې ډیر نه دی
پلار جان عزبه یو بل صفاتم وکماو
بس بس سنگینه زویا تاسو نو بخي غواکی او پلوونه ترې جوړ کړل
غواکی او پلوونه نه غواړي هر خواړه چې خاو پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه خدي ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیازم ډیر نه دی سوځیدلی
وی زویا ته خو سم ډاکټرې کده ډاکټرې سبق دی وایلو لوی ډاکټر بدر نه جوړ شي
اوهو تاسو د ډوډۍ په سر خوګ مجلس نکلولې دی د مرګي د هیرشي ملالۍ مو هیره کړې ده
لږ مخکې خو همدلته وپلاره چې دا چیرې لاړه
ته صبر چې زه ورغږ کړم ملالۍ لورې و ملالۍ
څه وایې مورې
مور دې جارشه ته چیرته پټوې راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو
زه دلته یم په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي
وی پاک لاسونه دې جارشم راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي
ښه ده مورې درغلم
ته راشه زما څنګ کې کېنه راشه
نه نه ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني
سنگین لالا د پلار تر څنګه به کېنم
ښه نو خوښه دې چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی د دوی تر څنګ کېنه
نه لالا داسې نه ده تاسې ټول را باندې ګران یې
ملالۍ لور خو زموږ د کور دیوه ده
خدای دې دا ډیوه روښانه لري په مونږ هم ګرانه ده او مونږ هم ورته ګران یو او زه بخښنه ترې غواړم
د څه شي بخښنه سنگین لالا
خو مونږ ډوډۍ ته ناستو او ته مو هېره شوې وې
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم
نو مخکې ولې نه راتلې
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم
خا کاکا خوشاله دار ته چول ستا ویختان جوړ کوم او کده چنارګل
عاشق هیر دې ډیر شوی د چنارګل ویختان خود پارون جوړ کړی
ته خوای نو کوم ورځ چې یو من مینی وریږي را نغلا کړی دي او مازغه به بیخي کمزوري شوی دي خدا ورستی
خدای به خیر کړي اوس نو دا وېختان راته پاک پچاړه وخره
په دواړه سترګو کېره دا
شوکا لاس پورو خوروا خور دې وایم لغلې ډاکشا اس نه چې د کاکا خوشاله سر نه د پمبې پټای جوړ کې
یار چنارګولا کده خوشحال کاکا د سره د پمبې پټای جوړ شي لا ګټه به پکې وکی او
عاشق د چنارګول خبره ته واګ مګدا چې غوڅ به مکی
وهم چې لالا بیګم اوسه عاشق مخفل کار کې استاد دې استاد او
چنارګولا
وهم کور دې لغلې ډاکشا کاکا خوشاله
بدل غوندې شو چې په ډول کې خو به غنم نوی خلاص شوی
غم مه کوه کور دې وایم لغلې ډاکشا زبان دا اوس وسم
اخ خو چې چنار ګل دی ولېګا کړه تیډیرې کمی سړی له کاره باسي او
چنار ګل ښه سړی ده خوندورې خبرې کوي
او ښه سړی خو دی
حاجی شیرین ویختان ور جوړ کی زبا خشین لونگین چای در تراوړه
یار کاکا خوشاله زما زړه خبره دی وکړه رازا رازا حاجی شیرین خانه چې شین لونگین چای هم نقشو کنه
ستا خبرې ترشنه لونگین چای هم خوندوري دی
خبره خبره میں سر خلاص نسو گورے گلا برانا نہ کھوے دچا خبر ال کوپڑے وے اخر مارغا آلو تے دے او
زڑ موہ د عقل مارغا بدی بیر تک کوپڑے تراشی تے صبر دا دی ورے کی مہینے وری جی
او ہو ہو دا چ بینے مے دا ل کمرہ پیدا شوی اے دا د وری جی غل خراتے وخے کنا چ پٹول کھلی کی رسوا کم او ڈا ڈورور پسی وکا گو
پگل عمل پسی مگر جا نخبل بچو سر نوش جان کا آگا چاتم دعا کوا استا اور کہرا پیدا کرا او پتا اس رکھو گی دو
صدیقے تو خوڑو لو کی دیو منزل کلا پاتی دی
دے ملالے پلارا منزلی ہو بولا اسی لما تک گھن چو اچھی
مور جانے کہ دیر پاتی ویچے زمدر سر امراستا وکم
مور دی جار شاہ سنگی نزو یادا دے المر تے اکدام
خمال آلی لوری دادے ستا عمر خوب زائشو
پلارا زما کم عمر
ولی حیر دی شل تاویل چلا سونا پو بو سابون اومینزو چی دی خوڑل لوخی هم اومینزل شی بیا با دی کارتونی مجلی کی صدر تا کوام
اوه را پیاد میشوال
چی در پیاد شول نو را وخلا مجلا و مونگ تا کیسا وکا
سما ده روا بخلم
چیر تا دیگه که ده زبای در تا روا خلم
ده نانزکو ده کرتانه پسر می پتخ دیگه که ده
جری راوڑا چه زمونگور ده تلوسه ده
داده ایرا می وڑا ده کسا می یاد آولا
وی ده خو نانزکی پکی رسم دی
خو ده هم ده نانزکو کسا ده
ده یو نانزک چم رخ کده و پاک اخکاری
دا مخاو لسونه پاپو بو او سبون مینزی زکه دا سیخخ کاری
او دا بلا لکه چه ناروغه دا پا مخ مو گلاب پا فکر کوم استفراغ کوی
لکه چه ناسی درد کهی پا ناسی لاسی خیده
خو دی بلا سونه او مخ پا او بو او سبون نمینزل
خو دی بلی او خیار نانزکی نصیحت نه ارتا کوه
نصیحت ارتا کوه خو دی بای خبره نمانلا
ملاله لوری او خیاران وای چاول سړی باید په خپل په کارو پوهیږي که په خپل نه پوهیږي د بل او خیار بنی ادم خبره دی ومني دا کی سبب په دینور پانو کې هم پسې وکد شوی وی
هو ته سبب چې د نور پانه واړه
شکر دلته خو ډاکټرې ته راوستي ده دا د په چپرکټ کې پراته ده او سیرم ورته لګولای دی
دلته ډاکټر ورته ویلی چې بیا بل لاسونه پاپ او با او صابون مینځي
خا نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکیم د ډاکټرې خبره منلې وي
خود یې منلې ده دادا وی ګورې
وی دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی.
دا د کتر په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده، هماغه مریض نن ځکه ده.
ملالۍ لورې، له ما سره د نوی فکر پیدا کړه. که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم. ملالۍ لورې
پلاره څه دې ویل؟
شاباس، دلته د سړک له غاړې لږ را دېخوا کېنه، دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده.
ښه ده، موټر خو نشته پکې.
اوس به راشي لورې، د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي.
بازار به ډېر لوی وي، ډېر دوکانونه به لري.
هو لوی دی، ته به هم د خپل وطن بازارونه ووینې لورې.
پلاره، سړکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسېږي که نه؟
خدای مهربانه دی لورې، سړکونه به هم پاخه شي.
په بازار کې به ما ته رنګې او د رسم کتابچې م اخلي که نه؟
هو خود یې درته اخلم.
ته څومره ښه یې، ډېر را باندې ګران یې پلاره.
ملالۍ لورې، ته هم را باندې ګران یې.
هغه دی موټر راغی.
هو ومې لید لورې.
پلاره، هغه پیو که چې راته ودروي.
ورخطا کېږه مه، چې سورلی وویني په خپله یې دروي.
بازار
والا، بازار
والا، بازار
والا. کاکا صبر وکا، یو پختنه درنه کوم. ته خبرې ته وار نه راکوې.
د خبرې وار به بیا په موټر کې درشي، یو ځل خو موټر ته وخیجی.
والکه شاغه، شور مه کوه، په آرامه خبرې ورسره وکړه.
استاد بیروته په خبرې سر نه خلاصېږي.
استاد فیروزه، د کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه.
ده ته خو د خدای هدایت دی، دا هم داسې دی. تا څه ویل؟
ما دا ویل چې د هغې خوا زه یو څه سودا اخلم. موږ له ماجرا ته نه وي راغلي. تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه؟
بیا غمه اوسه، دا ډېر قوي فلانکوچ دی. که ته اوړو بوجۍ اخلې که بل څه، بس د موټر په سر یې درته راوړم.
کور دې ودان استاده. ملالۍ لورې
څه دې ویل پلاره؟
پلار د جار شه لورې، درخېژه موټر ته.
ښه ده پلاره. دا دروازه خو بنده ده.
ولکه شاغه،
ها استاده،
دا دروازه ورته خلاصه کړه.
ښه سمه ده، صبر. شابه چې بیړې ورته وخېژې.
جنګ مه کوه، خېژو.
آفرین لورې، د کړکۍ خواته کېنه. دا غسې آفرین.
پلاره، په لارې کې ټول ځایونه راته ښه.
ولې نه په دواړو سترګو؟
زه له خیره استاده، پونده که د توغندې غوندې ورځپې.
خیالي ګله، چې یوه خبر درته وکړم، خفه کېږي خو به نه؟
خوشحال کاکا، چې خبره مې په تا به برابره نه وي، چې ډېره خوږه خبره هم وي، پرې خفه کېږم.
چې داسې ده نو زه به مې خولې ته کلپ واچوم.
نه نه کاکا، خوشحاله وایم، په زړه کې به دې ګونځه نه پرېږدې. خامخا دې خبر ورته وکړه.
کاکا خوشحاله، چې نارګل ښه وایي، ستا خبره چې څومره ترخه هم وي، نه پرې خفه کېږم.
خیالي وراره، چې په زړه کې دا در تېره نه شي چې موږ به ستا په چای او په ګړې ستړیو. او
او که نه خیالي، د خوشحال کاکا ژرنده خو د شین چای او تورې ګړې لنګر دی. لنګر دلته هر څوک راتلی شي، شین چای ورسره توره ګوړه نوشي جنګ کولی شي.
زه پوهېږم چې تاسو په چای او په ګوړه نه خفه کېږئ، که نه زه کله راتلم؟ وایي چېرته چې زړه ځي هلته پښې ځي.
زړه دی خدای روغ لره. خیالي وراره، که خفه کېږي نه، له دې خیالونو او چرتونو څه نه جوړېږي.
خیالونه خو د وریښمو شنه او سره ټالونه دي، له دې ټالونو مې مه راکوزوه.
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي، خو دې ښکلې خبره. خوشحال کاکا، مه یې پاسه بوه، په کور کلي کې چې یو نیم لیوانی همې خوند کوي.
چنار ګله، ته په لوی لاس لیوانی ترې مه جوړوه. خیالي تکړه ځوان دی، باید چې د خپلې کورنۍ، کلي او ولس خدمت وکړي.
ښه نو زما د لاسه څه پوره دي، زه د چا څه خدمت وکړم؟
داسې مه وایه، ته هر څه کولی شې. په صورت روغ یې، ښه هوښیار ځوان یې، ځان په لیونتوب مه وهه.
وایم کور دې لغلې ډک شه خوشحال کاکا، خو ته ورته ووایا چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي.
دا دې وکړي چې بې ځایه چورتونه او خیالونه دې نه وهي، د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي، د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي.
یاره خوشحال کاکا، دا وړۍ به شړۍ نه شي.
ولې به شړۍ نه شي؟ له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کا، چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړي.
خوشحال کاکا، تم به دا خبره نه کوې، خود خیالي چې کار ته ملا ماته ده، داسې وبوله چې د سړې اوسپنې خوشي ټکول دي. خیالي ګله که بد مې وویل.
وایم چې دار ګله ګل ګلاب خبر دې وکړه، واچا وچ شل چې
آغه دې سنگین هم راغی، دا به بیا اوس راته نصیحت نه کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سنگین ستړی مسه، په خیر راغلی.
ستړی مشه سنگینه، په خیر راغلی.
لا په بیلا سنگینه.
سنگینه څه پتاسې متاسې دې راوړي که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر کا؟
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي.
وایم کور دې لغلې ډک شه سنگینه، دا خو د لاس مینځلو صابون دی.
دا مې او درجن د کور لپاره اخیستی وو، ما ویل دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکم، په ژرنده کې به لاسونه پی ومینځئ.
سنگینه کور دې ودان، دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده، د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي.
یا راجی شیرین خانه، داسې وختار ورته جوړ کړل کنه چې لوی لوی استادان یې هم نشي جوړولی.
منم دې اشوکا، ته نو په خپل کار کې استاد یې، خو یوه خبره مې واوره.
وایا یوه څه چې وایم؟ اے سل خبرې دې اورم.
اسې ما ویل چې د سلمانۍ چړې او ماشینونه دې پاک ساته، ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کیږي.
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه، دې ته به پام کوم.
خو یوه خبره مې بله هم واوره.
وایا وایا، په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدې.
دا بیا تی دې هم لږ په پام خوراوه، کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسي.
ته ښه وایې، کله کله په چورت کې لاړ شم، چاړه یا بیاتي رانه په غوښه لګېږي.
نه داسې مه کوه، چې کار ته کښېني فکر دې په ځای لاره.
نو فکر مې خلک راته خرابوي، کله کله وریجو رانه غلا کې او کله مې حاسې ځوروي.
د وریجو خبره دې وکړه، هغه د احمد خان هم دې خورا روان دی، خولې ته دې کله په واچوه.
خولې ته دې څنګه کله په واچوه؟
داسې مه ورته وایه چې وریجې بې شیرین راوړي. زه نو لاړم کور دې ودان چې زما ویښتان دې را جوړ
کړ. الله دې ولسه په مخه دې وایم زیړی ګلونه په دې کې. نو څه خبره ده؟ وریجې مې ورکې پیدا شوې، که چاته وایم که نه وایم دا زما خپل کار دی.
واشقه بیا څنګه له ځان سره بنګېږي؟ بیا خو به درنه څه نه ورک.
نه نه ته خبر نه یې، د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی، چې مارې وخوري پوستکی غورځوي او چې موږکې وخوري په تلک کې بندېږي. او
دا به نو هغه د وروژې غله یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کې ایسار وي.
مې نشه خوړلی کنه، دا کانه پې کېده. خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه.
هغه څنګه؟
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري، خو ډېر هوښیار باندې آدم دی. او
په دې کلي کې یو ته هوښیارې او بل خیالي.
له زړه درته وایم، خیالي عجبه خبره راته کړې وه.
څه درته ویلي وو؟
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسان وړي دي.
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟
ته څه وایې وزوره وړه؟ خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، یو من څه چې دوه من وریجې هم وړی شي.
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور ور بخا.
بس تما غبرګ وزیر صادر کې غوټوې له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې.
صبر چې دا خو دلته کېدم، دا مې وږې سپکې شوې.
وی پلاره، دا خو ما پخواني ځای ته راغلو.
هو کنه ملالۍ لورې،
زموږ د کلی د موټرو اډه ده، همدلته کښېنه چې تر څو موټر راځي دمه به وکړي.
سمه ده پلاره، راځه تم کښېنه، ستړی به وي.
ښه دې وویل لورې چې ته وایې کښېبنم.
پلاره د موټرو نه ولې ګډوډ ځي؟
خدای دې هدایت ورته وکړي. دا یو بل ته لاره نه ورکوي، هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي. رښتیا ملالۍ لورې؟
ښه پلاره، څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، بازار دې خوښ شو؟
هو خوښ مې شو، خو
څه؟
ځینې سړکونه خام وو او کوڅې هم ډېرې چټلې وې.
بس خدای دې موږ ته توفیق راکړي لورې چې خپل کلي او ښارونه پاک وساتو او ودانې کړو. آفرین ملالۍ لوري، ډېره ځیرکه یې، د خپل کلي موټر دې وپېژنده.
بس فیروز استاد، همدا دی سم دی.
هلا د موټر د مخې ښیښه پاکه کړه.
څه کوي استاد؟ کله چې کلي ته ورسېدو بیا به یې پاکې کړم.
لا حول ولا شاغا، په کوپړۍ کې د بوز دی کم ازغه چې شیشه پاکه نه وي. خدای مکه که په لاره کې ټکر وکړو.
شاغا ګله، استاد ښه درته وایي، د موټر د نورې ښیښې هم پاکې نه دي، ځان پاکې کړه.
کاکا ته اوس بل موټروان راته جوړ شوې،
ولې غوسه کوې؟ پلار مې ښه درته وایي.
بس بس مغزه مې مه خورئ، ښیښې دې پاکې به یې کړم. او کاکا، له تا سره سودا مودا شته چې پاس د موټر په سر یې وتړم؟
هو شته، خو په احتیاط پاس د موټر په سر وتړه چې مات نه شي.
د سرو زرو چرګ خو به نه وي؟
د سرو زرو له چرګ نه هم قیمتي دی.
ښه، دا څه دي؟ دا خو ته لږ راته وښیه.
دا دی د لاس مینځلو اودان دی.
یاره کاکا، دې خبرې ته خو دې زما هم خندا راغله. په دې اودان کې څه کمال دی؟ اوبه خو به په سرو زرو نه بدلوي.
فیروز استاده، وایي روغ وجود بادشاهي ده. ډاکټران وایي چې وخت په وخت په اوبه او صابون لاسونه مینځئ، مرضونه به نه در نږدې کیږي. رښتیا یو بله خبره
وایا. کومه خبره؟
سهار د کلینر غږ وکړ چې زه له خیره پونده ورکړه د توغندي غوندې. زه وایم چې د موټر تیز ته خطر لري.
وکاکا، نو څنګه غږ پې وکړم؟
داسې غږ پې وکړه، زه له خیره په پام په آرام.
کاکا، په دې خبره به زه سوچ وکړم، که مې خوښه شوه همداسې به کوم.
تاسو نن د ملالۍ دوی د نانځکو لوبې ننداره کړې، هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای پامان.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، ستړي مشئ په د هیله چې روغ جوړ اوسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانزی وایي. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات ده چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوه پانزیو ویل پیل کړي دي، علت به یې له کائنات نه وپوښتو. دا کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو. خو کائنات جانې، که تاسو ته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست.
کائنات هم د کندهار ولایت اوسیدونکي، په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوی یم. او د دې تر څنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله.
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه راته ووایه، هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وې وړې او د هغې وخت داسې خوږه خاطره، د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي زه له ډېر ماشومتوبه ښوونځي ته تلم، او په ښوونځي کې مو یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هماغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړی ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم مکتب، بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي، او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود، او په هماغه مکتب کې مې د هماغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې راسره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه، او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته ولاړ سم او په شوق سره درس ووایم.
کاینه ځانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي، خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساعتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه ولا زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره استاد ده، راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی چې ولا نور درس نه وایم زم؟
یا شکر الحمدلله په دا دولس کاله مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي، یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم، یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم، داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلودی، او هیڅ کله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان چې ریاضیاتو کې ډېر تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغه کې تکړه وي. تاسې کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښې مضامین وو، او ډېر پکې کې ما ځان رسولای شوی.
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو، ما داسې فکر کوم چې اتمان ریاضیات به ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود، او په هماغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نظره وم چې ولاړه سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړم، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ د طب پوهنځي هم، ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
ټول
پوهنځي مې هم زمانه ویل.
په دې اړه نه حتما پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له تب سره. خو په ښوونځي کې به تم شو، ښوونځي ته چتلې د یو خبره چې د موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلی نیولی و په ځانګړ ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر، دا به بیا پنجشنبې ورځ چې به تر جمعې به موږ اغوستل، بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو. چې وی مینځو ځکه چې سهار شنبې وه باید ښوونځي ته تلو، څومره تمبل وي د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلي راڅخه کېدل، خو بیا مور مې تر شا وه چې یعنې دا کار غلط دی کوه، ما یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه. په هفته کې به حتما مور دوه ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې، او یعنی د سپخ نه راتلی چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګېدی چې نه یا غوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هر ورځ یې بدلوه. خو بیا هم داسې کله کله د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسې قندار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې داسې لوړو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وي په قندار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللی کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چالو چې ښوونځي ته ځي بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي خپله غنجلۍ وي ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموش په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو د حجاب تر څنګ د چادرې یا بقره چې ورته وایي د هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې زیاتره کسان داسې و چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره و ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته و مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل ځکه اوزا دغه رقم و ټولنه مو همدا رقم و چې یعنی تاسې شپږم صنف کې یاست حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زیاتره شاګردانه دا نه خوښول زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادري کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و مکمل حجاب و مګر دغه موضوع څه سیروالم چې دوی په ما باندې بقره یا چادري په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي بیا بلاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او دغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي په دې برخه کې کورنۍ تاسو څومره ملګرتیا وکړه خپل دې څومره مبارزه وکړه
خپل می همدومره مبارزه خپل د خوش پوړنې وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنې پر سر کې کچا هم مکتب ز فزور هر ورځ راتول چې په دې حجاب کې مرزه په دې حجاب کې مرزه خو بیا زه په هغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څخه ورسته کله چې مې وکتل سبب خاطر نور انجونی هم راتول کیږي او ورتول کیږي چې یا تاسو تور حجاب مکوي تور نقاب مکړي که څه هم مخ نه والی مې دي فقط دوی سترګې معلومې ده خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه چې تاسو باید بقره وکړي د نه هم صرف څخه ورسته نه نور انجونو په خاطر مجبور استولم چې هغه بقره وکړم تر دوه لسم سم پورې او د کورنۍ هم هیڅ تاسو تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبورې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبورې چې واده وکړې ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې بیا خپل بقره وکړه هیڅ مشکل نه شته خپل داسې ادامه ورکړه تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه کورسونه وتړل سوه ښوونځیانې وتړل سوې وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شامه کړه
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پانتنی زده کړو ته مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې نو دواړه پانځې د عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا هم یو ښه پانځی ده او سخت هم ده ولې دغه دواړه دې مخته وړل
د ټپ پانځي علاقه کوم د څلورم سن څخه شروع سو داسې خاطره و چې کله لوی اختر وو پلار می قرباني کول یا مغب سای لالوي زما پلار یو عادت درلود چې هر کال د پسا لالوي هر کال به د بدن د داخ پسا د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې د اساس وظیفه لري په څلورم سن کې هم لوی اختر وو پلار می پسا لالوي او د لالي د سخورست د هغه زړه را تشریح کوي چې د زړه سره کوم حرکت کوي زموږ زړه نه او د هغه زړه سره کوم حرکت کوي هم دغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې زما علاقه د بیولوژي د څنګه سره د بیولوژي مسمن سره یو څه ډېر سوچنه ځکه تش په ژم سم څخه لوړې زده کړې نور مکم و مو هتم سمفونی کې زه همدغه مزمن وایم ماته زموږ د بدن غړي داس را شول کیږي همداسې په د همدغه جریان کې لښ په ژم لڅلرم سم څخه ورسته ما په ساينس کې علاقه پیدا کړل په بیولوژي کې په همداسې ټیپ مې خپل هدف وټاکه چې زبته په حتمن وایم نو د تر څنګه کوم د کانکور کې کوم جر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم که څنګه د کمپیوټر ساينس سره مې چنداني آشنایي نه درلوده خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومینم چې سره کوم د کمپیوټر ساينس پوهنځي کې چی شي او الکه چې ځکه د پوهنتون څخه د باندې د رښتیا یو ډول معرفي سوي چې کله پوهنتون نه داخلي چې رښتیا ته بل ډول معرفي کې زه مغ دوه ورځې ماته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ د ټی پوهنځي تر څنګه کمپیوټر ساينس هم وخت یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې زکه ټوله ورځ به تا باندې مورز یو پانتون تاتمنور کوله او نیمه ورځ به دی بل تور کوله دومره درسونه ته څنګه رسیدګي کوله
درسونه ته مې د شپې د خو سهار وختي په تی پانسې تلم او ماپښین د خو هم سهار وختي د اتو بجو څخه ورسته تر ټولو بجو زه به کارم د تی پانسې درسونه مې مخته وړل او د هغه څخه ورسته بیا ماپښین کوم چې ساينس پانسې تلم او د شپې مې کوم چې ساينس پانسې درسونه وایي را سره دا چې د تی پانسې کې مې فزیک کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډیر رسیدلې په همدغه کې د تی پانسې درسونه کې پلار سره ډیر مرسته کوله او د کوم چې ساينس پانسې مې اواز مخته وړل خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره ورسره سول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو د ډیرو لوکانو د ډیرو انجینرانو ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیر لی خوشاله شوم چې داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. را به شو ساسې شخصي ژوند ته اشپزي بلدی؟
اشپزي بلو.
څه ښه پخولی شي؟
د بانجان او کوفته او د ورج په خول می ډیر شزدا کې او ډیر شی په خو
بانجان او کوفته هدف مو د تور بانجان ده.
بلی وو
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې زکه د نمړی زل چې ماده تور بانجان او کوفته اوریده
د بانجان خو جلا خوړل دي کوفته جلا خوړل دي دوړ جلا جلا پخې چې دا سم چې تاسو فکر وکړئ دوړ یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستې دا خوړل په ډیر خوښ دي په دې خاطر چې پخولای سم.
ستاسو په سیمه کې عموما په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه مېلمانه ورشي دوی ورته دغه زیده فرهنګ په توګه باندې څه تیاری؟
زیاتره په قندهار کې چې ډیر وارد دي همدا چې کله مثلا په قندهار کې مېلمستیا ته ځي وریجې او غوښې بانجان سبزي دا شان عموما په دسترخوان باندې ډیر پیدا کیږي خو موږ د نور ولایتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې کله چې په مېلمستیا ځي هلته اشا کوم ته ډیر پخیږي.
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک مېلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخې یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې الته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې دندکۍ ورته وایي هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لری سیمونو ورزي کاینه جانې کدارت وایي اشپزی ترڅنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونی کې زیاتره انجنیر لیک خیاطی کوي یا خامکدوزی کوي بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته انجنیر قالین بافي کوي د دې نه کوم څه زده دي.
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و خو مې نه کولی سوی چې زده کوم مصرفیتونه ډېر و خو خیاطي مې زده ده کومور مې خیاط او خیاطي کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطي مسلک ورڅخه زده کړی.
کاینه جانې په اینه وخت کې د 250 ویل او په داسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډېر و په تاسو باندې ډېر چا حمایه کولی په کور کې علاوه د دې چې مور پلار در سره خوین دورونو په دې برخه کې څومره کاری کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد و زیاتر د فزیک مسایل په هغه سره علاوه که په مکتب کې او که په پوهنتون کې نو همغه خور مې هم ډیر حمایت کولم ځکه ما زیاتر وخت کور قانون ته یې خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرولته یا جامع پرولته یا دا شرط ما ډیر وخت نه درلود مشه خور په دې مسالې کې ډیر سره همکاري کوله مثلا کله وخت کله کله به مې وره تر ورل چټول ورځ درس وایې د امتحان په شپو کې به سره چې نستا تمرینونه به سره هر ول څنګه کیږي نو خصوصا دا څه به ډیر خوند راکاو چې کله په یو اتاق کې ما درس ویل کله به راته شیدې راوړلې کله به راته میوه راوړل چې وی خوره او شه صحت ولري او شه وکولای شي درس وای دا یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساس و نور مې هم شوق ډیر دي چې زده کړې وکم نور مې هم شوق ډیر دي چې زه شه درس وایم او شه یو شه مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابت شي چې کله چې ما په همدون مکتب یو ځای ته استوي دا به ځای نه دي او زه کولای شم چې لاسته راوړم دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کار یادونه مو وکړه کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور کې کار کوي د بل کې درس وای بیا ورته وای چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس ته کینولې او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي تا باندې کوم کار نه وچولې؟
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتون را رخصت شو نو کره کره ماته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړې، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کېږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. علمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته دی، هغه د شپې کار ورته پاتې، خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوو خسته. خو بیا کله چې رخصتي وي، په رخصتي کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو.
کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي؟ اشپزي نه علاوه،
د اشپزي څخه را دی خو تجارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کاوه، ډېر ځای به مې پاکوه، او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو په عموما هغه نجونو سره چې په پانتون کې دی او په خوانځي کې دی چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهیږم، حتما نسبت نور کارونه ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، ولی دا کار اسان دی او ژر خلاصی جام، په دې خاطر دا کار ته شاید هم دغه دلیل وسه، خو نه پوهېږم، ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښیږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولای سم، یعنې پښتې زه هم
کاینا جانې کدی مسلې تراشو اوس مهال پانتونونه باندې او انجونې نه خونځي او تتلی شي نه پانتونونه تتلی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلی او دا چې دوه پانځي د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره درته ښکاري چې ته به ورسېږي خوبونه ته عملي به شي؟ هغه
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجینر مو اوسه، یعنی دوه وظایف او دوه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دوه هیله څخه شاته پاتې سم. یعنی تیپ خدا سپانځي د چې ته په پوهنتون کې شتون ولرې، درس وایا او یعنی لیسانس او سیا ورسته ماستری او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې، مګر کمپیوټر ساينس پوهنځي به د سپانځي د چې یواز په پوهنتون پورې تړل نه، د پوهنتون څخه د باندې هم کولای شي، یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان په رشته کې ورسوي. او زه فعلا نه په همدغه رشته مصروف یم، ځکه تیپ یعنی په یوازې سر په کور کې نه سم کولای چې مخته یوسم. کمپیوټر ساينس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې، او فعلا په همدغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په آنلاین ډول باندې دغه برخه زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی هم دغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي، د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رشته وټاکي، یو څنګه خپل ځان لپاره وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته ټاکلې او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې زه کوم شیان وایم، د هغه د پوهنتون په دوره کې، او اوس چې پر کور یم هم هغه دغه څنګه مربوط کوم کورسونه ته چې ضرورت لرم، او کوم مثلا د کوم ژبو زده کړو ته چې ضرورت لرم، یا کوم شیان زده کړو ته چې ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنی مکمل کورسونه دي، هم هغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې هم هغه موضوع سرچوم، او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نن وروم چې نو اوس هم دغه ګورم، یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه څخه وروسته خپل ځان سره عملي کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې ترڅنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي، چې کله کوم څه ته ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس خپل ورور یا پلار واسطه وي، زه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم، چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي، دغه کورسونه تاسو وایي زه دغه څنګه مربوط دي، دغه برخه مربوط دي. بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد تر لوري او زه په کور کې ګورم.
کاینا جان، یو سونه چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي دا د چ په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکینی وي، وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاس ورکړې وه چې زه د نور درس وایم، زه د نور وکولی سم، یو ځای ته ورسېږم، ځکه ما دا فکر کوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص، پوهنتونونه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې بېرته خلاص سي، او که مثلا زه پوهنتونونه خلاص نه سي زه په کور کې درس وایم، نو بیا څه فایده؟ وظیف یا موسسات هم وتړل سو، د ښځو لپاره کار کول هم وتړل سو، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم، څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا څو نه پوښتنه چې مې وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې زه خپل درس خپل کور کې وایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړي هم ستاسو لپاره شه هم ستاسو فامیل لپاره او هم به دا بهانه نه چې د کور وځي د طالبانو لپاره مثلا ته د کور وځي ته باید ونه وځي ځکه اوس مهال دغه رقم دی داسې او حکومت راغلی دی چې د کور وځي دا بهانه هم درول کیږي چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې ته وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایې اما د پلار هره ورځ خبرې انګیزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي که هغه ښوونځی وي که نه وي که پانتون وي که نه وي دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کیږي بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونی په کور کې نه ولیدي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي هغوی ته د پیغام څه ده
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ ځینې نجونې کیدای شي دغه نوی ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوی ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي دوی بیا هم هیڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه وده برته هم هغه نجلۍ نسی کېدلی نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو ولې د چا استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو د دې پر ځای چې هغه مثلا نوی ژوند ورته برابر وي یا ودوي د دې پر ځای ورته تشویق کوي له هر لاره ورته برابر کوي ځکه زده کړې واسه په پکتاو په پانتون پورې اړه نه لري مختلف نور لارې شته چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایلی سي هغه ته تشویقولای سي چې په خپل کور کې درس وایي نو ودول هیڅکله هم حل لاره کې ده نه سي چې تاسو هغه وعده کوي او نوی ژوند ورته جوړ کړي برعکس د زیاتره انجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولې دی او هغه ته مو نوی ژوند ډېر ضرور برابر کړی دی
کائنات جانې هغه انجونو ته چې اوس په کور ناست دي ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي دا چې اوس زده کړې نه کوي په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځي وو کې دي او په دغه برخه کې لکه د پانتوني انجونو په څیر زده کړې لوړې نه دي او ژوند دې نه تجربه کړي دی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ترازی کېږي چې واده وکړي هغوی ته د پیغام څه ده
هغه ته مهم پیغام دی چې نوې ژوند ته لپاره تصمیم نیول یعنی ډیر عادي خبره نه ده یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی بل چا سره ته ورو نو باید ډیر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې شو ژوند وتړل شوی پر ما باندې مکاتب وتړل شوی پر ما باندې پانتونه نه وتړل شوی زه نور یعنی په دې کور کې اباس يم بې ځای يم زما ژوند کول ته بې ځای دي زه باید مثلا نوې ژوند پیل کوم او خپل ژوند ته تغیر راولم شاید دې په تاسو سیستم کې وو چې دوی روحاندې ته ماده نو سې چې دوی خپل نوې ژوند پیل کړي یو نوې کور ته ولاړ سي مګر دوی دا تصمیم جوړ ونیسي دا تصمیم شاید د 2-3 کلونو څخه ورسته دوی ته مشکل پیښ کړي شاید دوی د خپل دا تصمیم څخه پښیمانه سي نو پیغام ورته دا دی چې ډیر ژر په دا موضوع کې باید څوک تصمیم ونیسي یو موضوع ته د هر اړخ وګوري خپل استعداد وګوري خپل توانایي وګوري چې آیا زه دا کار تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم شاید یو کال توانایي ولرم دوه کال وروسته درې کال وروسته توانایي لرم ځکه هغه کسان چې په د شوانسي په دوره کې دي عموما عمرونه تر اتل سکشته یا اتل سکال دي دغه دوره د انجلی د واده کولو یا د نوې ژوند پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده یعنی په دې سن کې دوی نه څه کولای شي هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي اوس په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راځي کیږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي یعنی دغه موضوع ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه
ډیر زیات مننه کور ودان کینل جانې، ډیر ښه خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناست دي، که هغه د پانتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.